دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زی درته د دې وخت د خبری خبرونی سره په خیر راغلی وایم قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړی د دې وخت خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړی د سات خبرونه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په هیواد کې د جګړې ختمېدو او سولې ټینګښت فرصت رامنځته شوی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټولو د کلیز په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د افغانانو د جهاد مخه د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو خو د شوروي ځواکونو د غیر مسولانه وټولو لامل افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې هغه زیاته کړه چې له دې امله د افغانستان امنیتي ځواکونه ملي بنسټونه او د افغانستان زیربناوي ویجاړی سوې خو په دې ورستیو کې د یاد جګړې د پایته رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون ورسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتې ټیم او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي په کتر کې د سولې د خبرې لیبي مدیر سیزنډلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد پلازميني او ولایتونو کې د نامنیو مسول طالبان وللي هغه څه چې د ډلې رد کړې دي وسلوالو طالبانو بیا د یاد ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د بارانۍ ځواکونو د وټولو وښتنه کړې ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یکشنبې پر ورځ په کانګرس جغ وکړي چې د وسلو شولو په قوانینو کې پاکر برابر اصلاحات راولي هغه دا خبره په داسې حال کې کړي چې د متحده ایالاتو د فلوریدا په ایالت کې د فورتلند په سیمه کې په یوه شونځي د یو وسلوال برید درې کاره پوره شوي دي بایدن وویل چې کانګرس باید د وسلو جوړولو شرکتونو هغه مسؤلیت هم ختم کړي چې په قصدي ډول هغه وسلې چې په جنگونو کې استعمالیږي په کوڅو کې د خرڅلاو اجازه ورکوي جمهور رئیس بایدن دا هم ویل چې دی د کانګرس څخه غواړي چې داسې قوانین منظور کړي چې د هر ډول وسلو اخیستو لپاره باید داغه د خریدار سابقه وکتل سي او د درونو وسلو په خرڅلاو باید بیخي بندیز ولګول سي درې کاله مخکې 19 کلن نیکولاس کروز په یوه شوونځي وسلوال برید وکړ او 14 تا شوونځي ماشومان او درې استادانه وژلي وو د سپینې ماڼۍ د رسنیو مرستیال سیکرټر ټی جی ډاکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو له وجې د خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده ډاکلو په خپل ټویټر کې د استعفا خبر ورکړی دی هغه ویلي دی چې د پولیټیکو خبرونې ښځینه خبریالې ته د نه منلو وړ خبره کړې ده له دې مخکې ښاغلی ډاکلو د پولیټیکو خبرونې د خبریالې تارا پالمری د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د شخصي ژوند او د ایکوز وپاڼې له یوې خبریالې سره د اړیکو په اړه ترې کړې وه تارا سخته ګواښلې وه د سپینې ماڼۍ ویاندې جینساکي هم د جی ټو ډاکلو د استعفا خبره تایید کړې د میانمار پوځي حکومت د دوشنبې پر ورځ په هیواد کې انټرنیټ قطع کړی او د هیواد په مختلفو برخو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د داسې څرګندوي چې پوځي حکومت په دغه هیواد کې د مظاهرو او اعتراضونو د ځپلو پلان لري دا اقدام دغه څو ساعت له مخې اخیستل شوی دی چې د امنیتي ځواکونو د هیواد په شمال کې د مظاهرچیانو د تیت او پرت کولو لپاره ډزې کړي دي د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
نن زرګونو خلکو د میانمار په لویو خارونو کې په نهم ورځ په داسې حال کې د کودتا ضد مظاهره وکړي چې د خاریانو د غزمې ډلګیو بیګاش په غزما کوله او پوزم د ازادي حفاظت کوو د انجینری محصلینو چې سپینی جامې یا غوسوي لوحې او شعارونه ورسره وو د ینګون په خار کې مارش وکړ او د آنګ سان سوچي د خوشی کېدو ناری وهلې سوچي د فبراير په اوله د هغې ورځې راهیسې بندې ده چې د میانمار پوز د فبراير په اوله ورځ د هغې منتخب حکومت رنګ کړ همداشان نن د توکیو په مرکزی برخه کې هم مظاهره شوې ده دغه مظاهره چانو چې د بندي رهبرې آنګ سان سوچي عکسونه ورسره وو په میانمار کې د کودتا په ضد مارش کړی دی د مظاهره تنظیمونکو ویلي دي چې تر اوسه پورې دومره لوی مظاهره په جاپان کې کله نه و شوې د مظاهره د تنظیمونکو په وینا کوم څلور زره خلک مظاهره ته راووتل د بازارونو په منځ کې تیر شول او ناری وهلې چې موږ سره مرسته وکړي میانمار وژغوري او د بشریت ضد جنایتونه بند کړي
د تیری وی اونۍ راسي په یمن کې د اوتیا غیانو او د یمن د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیستی دي او د یمن چارواکو ویل دي چې د یک شنبه په ورځ هم په مارب ولایت کې چې و ستراتیژیک سیمه ګڼل کیږي جګړې روانې دي په دې نیمه نشته کې لسګونه کسان وشل سیوی دي او د نیمه پیښو د یمن د مذاکراتو بیا پیلېدو لپاره هڅې هم لزند سره مخامخ کړي دي دغه هڅې د ملګرو ملتونو په مشرۍ روان دي چې غواړي په یمن کې جنگ ختم شي د یمن په جګړه کې هوتی اغیان چې ایران ملاتړ کوي او بلې خوا د یمن حکومت چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا ملاتړ کیږي د یمن جنگ په 2014 کال کې هغه وخت پیل شو چې اغیانو پلازمین سنا او د هیواد زیاتره شمالي برخو کنټرول ونیوي. او بلې خوا د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په دغه ملک کې پوځي مداخله وکړه او غواړي چې په نړیواله کچه منل شوی حکومت بیرته وخت ورسوي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار ویلی چې د عراق په شمال کې مشت د کوردستان د کارګر ګوند د تروریستي ډلې یاغیانو ډیر لس ترکان يرغمل او بیا یې اعدام کړی دی. شغلی اکار د یک شنبه پورس په یو بیان په خبرولو سره ویل دی چې دولس يرغمل سوي کسان په سر باندې او یو تن پر وژه باندې پر ډزو وشتل شوی دی او یا اعدام شوی دی. د پداسیال کې دا چې د کوردستان د کارګر ګوند د سختریزو د ځپلو لپاره د ترکیه پوځیان ځمکني او هوایي عملیات د عراق په شمال کې د فروری پر لسمه پیل کړی دي او تر اوسه روان دي. د ترکیه دفاع وزیر دا هم ویلي چې د کوردانو د کارګر ګوند دوه وسلوال نیول سوي هم دي او دغه کسانو اعتراف کړی دي چې د دوی ملګرو ډیر لس ترکان ورسته لاغه وژل چې د ترکیه د پوځیانو له عملیاتو خبر شول. خو د کوردستان د کارګر ګوند په خپل و پانه باندې په یو خبرسوي اعلان کې ویلي چې د ترکیه د استخباراتو پوز او د پولیسو په ګډون یو شمیر بندیان په دغه سیمه کې په نشوت کې وژل شوی دي. د غډلې د کوردی اغیانو له لوري د دغو کسانو د اعدامولو اداوی رد کړی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېده.
خبرونه مو اوریدل په مخکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. د جرایمو سنگین ځواکونو د ننګرهار په ګمرک ادارې عملیات کړي او د رئیس او دوه مرستیالانو په ګډون شپږ کسان د فساد په تور نیولې دي. نور حال زبیب الله غازی په دې رپورت کې.
له درنو جرمونو سره د مبارزي عسکرو د ننګرهار په ګمرک ریاست عملیات کړي او چارواکي مني چې د رئیس او دوه مرستیالانو په ګډون د ګمرک شپږ مامورین نیولې دي. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل چې نن یوې خبري ناشته ته غږیده وای عملیات 13 ورځ غرمه شروع شوی او څلور ساعته دوام کړي.
هر هغه مامور څخه او هر هغه مسول څخه به پښتنې ګرویګنې کېږي چې کله شک موجود وي کله په اسنادو کې توپیر وي بس دا و چې هغه اسناد چې موږ یوې مهمې ادارې تر لاسه کړي وو په هغه کې هغه د یو کلی موټرو پروسا په ښه شکل نه و تر سره سوی په هغه کې فساد سوی وو. فکر کوم شپږ تنه دي اشخاص نمونه زما په ذهن کې نسته دي شپږ تنه دي د رئیس په شمول باندې شپږ تنه مامورین دي د تللی دي ګرویګونو لپاره بولې دي.
والی امرخیل وای د فساد پر وړاندې به کلک ودرېږي او هغه څوک به مراونی سي چې مفسدین او یای لغلو سره د بوجۍ خلینی ولي.
موږ نظام په ټوله کې ولایتي ادارې تجمنه ده چې د فساد پر وړاندې باندې مبارزه کوي. اغه فساد که زما دفتر کی وی اغه فساد که په ګمرک کی وی اغه فساد که په هر اداره کی وی نظام پټوله کې ژوند او دا د ژوندیا 13 ورځې و برخه وتی. هر هغه مامور څخه او هر هغه مسول څخه به پښتنې ګرویګنې کېږي چې کله شک موجود وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر کڅه هم ننګرهار ګمرک او نورو ادارو کې فساد مني خو وايي د چارواکو او مامورینو د نیولو د غلار نه ده په کوم چيني ول شوې دي.
مزه د کمانډان د امنی والی او موین ارشد د کابل د په کمانډانه کې کمانډان معرفي کوي ناس یو هغه ته دا ولي ته دا وایي او ادارې ته دا وایي چې دا څخل نظام دی دا څخل حکومت دی چې کابل نه څوک راځي دلته نسی هغه به د کابل ته انتقال کړي دلته اداره موجوده نه ولی تاسو نه نسی دا فساد خو تاسو به تر معلومه ده چې په ګمرک کې فساد دی تاسو ولې لته ادارې نه لري چې هغه تاسو راوغواړي وای نسی او به تحقیق وکړي سره ولې ما هغه ته محاکمو ته معرفي کوي.
هغه وای حکومت هغه کسانم بیرته پری خودي چې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د غزواکونو د تورخم په ګمرک کې د ورته عملیاتو پر مهال نیولیو. د خلکو نیوا کې دادی چې په ګمرکونو کې ډیر فساد د ملي اوایید د فرار سبب ګرځینو لبل اړخ د توکو په نرخونو باندې اغیزه کوي او ډیر زیاني ولسی خلک ګالي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي روان لمریز کال کې افغانستان په لومړي ځل د علمي درجه د ټاکلو لپاره د ټوکیو کنوینشن غړیتوب تر لاسه کړو.
د لوړو زده کړو وزارت علمی معین عبدالتواب بالاکرزی د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبر اعلان ته په نړیواله کچه د افغانستان د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړیدو په برخه کې د خپل وزارت د کړنو په باب معلومات ورکړل او ویل چې په روان 1999 لمریز کال کې د کورونا او بعد خپرېدو د اغېزو سره سره دغه وزارت د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړیدو په برخه کې مهم بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
ډېره مهمه مسله چې د 1999 کال کې هغه افغانستان د لوړ زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل د لسرونه موږ دلودل هغه د افغانستان الحاق د ټوکیو کنوانسیون سره د ټوکیو کنوانسیون یونسکو په چوکاټ کې د ایشیا پاسیفیک د حوزې د پاره ها کنوانسیون دی چې زموږ تحصیلي درجه دغه حوزې چې اته څلوېښت هیوادونه یې عضویت لري په هغه کې د افغانستان تحصیلي درجې په رسمیت پیژندل کیږي. 2021 کال د فبروري د لومړۍ نیټې څخه افغانستان اوس رسمن د دې کنوانسیون عضویت لري.
د لوړو زده کړو وزارت مهین د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته همداشان وویل چې افغانستان کې د نړیوالو معتبرو ژورنالونو د تاسیس لپاره هم هڅې پیل شوي چې تمه ده چې د راروان څوارلسم لمریز کال په اوږدو کې به په لویو پوهنتونونو کې د اتو نړیوالو ژورنالونو خبریدل پیش
د دې کار د پرمو د ISSN د نمائندګۍ اخیستل د افغانستان د پاره د بندنیو چارو وزارت لوري زموږ د سفارت سره په پاریس کې تعقیب کړی ده چې افغانستان د دې یو ملي نمائندګۍ ولري او کولای شو چې موږ تر دې وروسته د علم د تولید په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې په نړیواله کچه وکولای شو د دنیا سره شریکو. موږ تقریبا په تیرو دوو کلونو کې هر کال درې درجې د علم د تولید په برخه کې پرمختګ لرو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه نړیواله اداره کې د افغانستان د علم د تولید کچه 150 ده چې دا وزارت تمه لري د روان میلادي کال په اوږدو کې به دا کچه 130 خو ته راټیټه شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو معین عبدالتواب بالاکرزی وویل چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د الکترونیکي زده کړو اساس ایښودل شوی او په دې برخه کې یو څه پرمختګ هم شته. خود ښاغلي بالاکرزی د وینا له مخې په افغانستان کې د الکترونیکي زده کړو د زیربنا په برخه کې ستونزې شته چې ورسره په پوهنتون کې د دا ډول زده کړو پر پرمختګ هم اغیزه کړې ده.
تاسو په جریان کې چې موږ تیر کال هم د ایډکس سره د آنلاین زده کړو یو ډېر معتبر پلیټ فارم دی چې په هغه کې د افغانستان وکولای شول په لومړي کال 15 کورسه ثبت کړي، راجستر کړي، اول ته نشر شي. د هغه تر چتر لاندې د آی آی ټي ممبئی د پوهنتون سره په تفاهم موږ وکولای شو د افغانکس پلیټ فارم جوړ کړو چې په دې کې بیا موږ کولای شو په خپلو رسمي ژبو باندې ټول کورسونه هلته کشیږو او د دې څخه استفاده وسی.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې تر راتلونکي یوې میاشتې به په دري او پښتو ژبو 6 کورسونه د دغه پروګرام له لارې په انلاین بڼه خپاره شي. اوس مهال په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او 121 خصوصي پوهنتونونه فعال دي. خو د دې سره سره هر کال په دغه هیواد کې لسګونو زره د 12 ټولګي فارغان د لوړو زده کړو موسسو ته لاره نمومي او د لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په خوست کې د قومي مشرانو غوښتې دي چې د روان امنیتي وضعیت نه د وتلو او د سولې د ټینګښت په موخه د قومونو ترمنځ په یووالي کار وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
په دې ولسی غونډه کې سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، د وزیرستاني کډوالو یو شمېر مشرانو او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم ګډون کړی و. غونډې ته د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم د روانو جنگ جګړو او ناخوالو د هواري یوازینۍ لاره د پخوانیو قومي جوړښتونو راژوندي کول او د خلکو ترمنځ ملي یووالی وباله. هغه وویل هڅه یې درلوده چې د یو ځانګړي میکانیزم له مخې پخواني قومي جوړښتونه چې د شخړو په حل او د سولې په ټینګښت کې مؤثر ثابت شوي پیاوړي کړي.
هغه ساختارونه او هغه جوړښتونه مو چې لپخوا درلود متاسفانه په دا تیرو څلورو لسیزو کې متضرر شو، رانه مات شو، رانه کمزوري شو. کله چې دغه ساختارونه او دغه جوړښتونه رانه کمزوري شو، ډیرو ضعیفو، ډیرو ناتوانو خلکو وکولای شول وتوانېدل چې موږ ته ضرر ورسي. او دا کار په لوی لاس وسو چې مشر مې کمزوری شو، قومي ساختار مې کمزوری شو، جوړښتونه مې کمزوری شو. د هر مخالف او د هر مغرض لپاره زمينه سازي وسو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم له قومي مشرانو وغوښتل چې سولې په برخه کې هم خپل غږ اوچت کړي او د جنگ له ښکېلو خوا وغواړي چې له هر څه مخکې اوربند ته غاړه کېږدي. قومي مشر توریالی منګل بیا وویل چې خلکو هر وخت له نظام او حکومت نه ملاتړ کړی، خو توری ولګاو چې ګوندې د حکومت دینانه یو شمیر کړی د خپلو ګټو په خاطر د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي. په یاد راټولېدنه کې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وشوه چې تر هر څه وړاندې په سرتاسري اوربن موافقې ته ورسیږي او د وینې تویولو مخه ونیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
خوانه ولسمشر ډونلډ ترامپ ته د امریکا د سنا مجلس په دویم ځل د استیزا په محکمه کې برابر کړو، خو په سیاست کې د هغه راتلونکي ناسرګند دی. په سنا کې د وو پر جوز خړو د هغه د استیزا په پلوي رای ورکړه چې پکې وو کسان د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي شامل وو. د ترامپ د استیزا د پاره وش په درایو ته ضرورت وو. مایک او سلیوین رپورٹ را لګل دی چې یعنی نظرانه یې سزا یې تاسو تر اورو. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د استیزا په محکمه کې د شنبه په ورځ فروری 14 د امریکا په خوانه جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د امریکا په کانګرس باندې د بلوا د حسونی په قضیه کې تبریه شو. ولسمشر ترامپ په انتخاباتو د ټګۍ برګۍ دروغ تورونه لګولیو. دیموکراتان وایي چې د ترامپ مسولیت معلوم دی. جمهوریت غوښتونکي وو غړو د دیموکراتانو سره په موافقه کې رای ورکړه، خو پاتې د ولسمشر په حق کې رای ورکړه. د رایټرز یو سروې چې نیمایي د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلویان دی باور لري چې ترامپ د جنوري د شپږمې نیټې د کانګرس په ماڼۍ د برید یو څه مسولیت لري. ځکه چې د ترامپ د استیزا پلوي دی وایي هر هغه څه چې ترامپ کړی دی د ټاکنو د نازک نظام د ړنګولو هڅه وه چې د مخکنه پکې مسلې موجود وي. د ترامپ یوې پلوا شل رنش ویل چې د استازو مجلس خپل وخت خرابوي. هغه ویل د مؤاخذې هدف د یو برحاله ولسمشر د خپلې دندې نه لرې کول وي او ترامپ اوس ولسمشر نه دی. سرویګانې ښایي چې اکثره جمهوریت غوښتونکي اوس هم د ترامپ پلوي کوي. د ورجینیا په پوهنتون کې پروفیسره باربرا پیری وایي په حقیقت کې 80% جمهوریت غوښتونکي دا باور لري چې ولسمشر جو بایدن په غیر قانوني توګه منتخب شوی دی. دا هغه څه دي چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشرانو منلي دا چې دروغ دي. خو د چارو کارپوهان وایي چې د ترامپ پلویان ته هغه ډول پالیسۍ جوړ شوی چې هغه غوښتلې. پیری زیاته کړه د هغه مالیه ټیټه شوې و. محافظه کاران فدرالي دندو ته راغلو. محافظه کارانو په سترې محکمه کې اکثریت لرو. د سیاسي چارو کارپوه ایلین امریک چې د بروکینګ په سرډنیز مرکز کې کار کوي وایي چې ولسمشر بایدن او دیموکراتان د ستونزو سره مخ دي. هغه وویل دیموکراتان ته په کار ده د کرونا نووسی او اقتصاد بیرته په ودروي. هغه ته ډیر نیغه لاره اخیستل دي او د دیموکرات ګوند ترمنځ چې کوم نظریاتي مخالفتونه موجود دي هغه د ترامپ له وجه خاموش دي. امریک وایي چې ډونلډ ترامپ چې د ولسمشرانو په شان عادي چلند نه کوي و په راتلونکي کې یو غیر عادي په خوانه ولسمشر وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا د کووډ 19 وبا ځینی نخې او لامې چې ناروغان د خپل غورځوي په نړیوالي روغتیا باندې به د اوږدې مودې پورې ناوړه اثرات دوام ولري. د جنیو نه لیسا شلاین رپورت را لګلې سي سليمان شایدر ته در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې ولې دومره زیات شمېر خلک چې د کورونا د کوی نونس پروبایي ناروغۍ باندې لاخته کېدو وروسته د شپږو میاشتو پورې له ډول ډول داسې روغتیایي حالاتو سره مخامخ شوي چې انسان له پښو غورځي او له کاره وباسي. دغه نړیوال سازمان د روغتیایي پاملرنې د چمتووالي د برخې د پلټنو د ټیم مشره میرمن جینت دیاز وایي چې ځینې خلک د کورنونس په اوبا باندې لخته کېدو وروسته ځانګړي روغتیایي وضعیت سره مخامخ کیږي چې د طب په اصطلاح د لانګ کوویډ په نوم هم یادیږي. په دې ناروغۍ باندې لخته کېدو وروسته ناروغان نشي کولی چې بیرته خپل کار او روزګار پیل کړي. نوموړی وایي چې د یو شمېر ناوړو علایمو له جملې نه چې د ناروغه د بدن د کمزورتیا سبب کیږي او د رغیدو دورې اوږدي مختلف علامې شامل دي. د میرمن جن دیاس په وینا تر اوسه پورې لا دا خبره پلټون کې تاسو سمته نه ده سرګند شوی چې د کوویډ لانګ یا د کوویډ د اوږدې دورې د کومو کومو ناروغانو جن د نورو ناروغانو په پرتله د مرګ خطر سره زیات مخامخي. په دې جمله کې هغه ناروغان شامل دي چې په روغتونونو کې بستر شوی او عاجلې پاملرنې او درملنې ته اړتیا لرله، او په یو شمېر هغو کسانو کې هم دا ناروغي لیدل شوې چې د ناروغۍ علامې نرمې وي او په روغتون کې بستر کېدو ته ضرورت نه لرو. دیاس په وینا پلټونکو ته په دې ارتباط یو حقیقت روښانه شوی دی، او هغه دا چې د لانګ کوویډ ناروغي د سارس کوو 2 په نوم ویروس د خپرېدو په وجه باندې پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه د نړۍ پر هیوادونو باندې د مشترکو هلو ځلو او د لابراتواري معایناتو د لاسته راغلو معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې. دا نړیوال سازمان وایي چې باید روغتیایي کارکوونکو ته په دې اړه روزنه ورکړل شي چې د سارس کوو 2 په ویروس باندې د اخته شوو ناروغانو مناسبه درملنه په څه طریقه وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په هرات کې سوداګر او موټر چلوونکي وایي د امکاناتو نشټوالی او د مسؤلینو ناکاری د دې لامل شوی دا چې د اسلام کلا په ګمرک کې په سلګونو بارونکو موټرې د اور د لمبو خوراک شي. فام وکړی د حکمت سروش دی رپورټ ته.
د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدنه په جوړ او هر اړخیز ډول څېړل کیږي تر څو د داسې پیښو د تکرار مخه ونیول سي او د بیړنیو تدابیرو یو لړۍ رامنځته کړي. د تیرې ورځې د اور لګیدو 24 ساعته وروسته لا هم په دغه سیمه کې د اور لمبې تر سترګو کیږي. دلته یوازې د سوځیدلو موټرو نښې پاتې دي. د دې موټر چلوونکي وایي چې د ادارې په ساز له امله د تیلو او ګازو دغه موټر په ونی د ګمرک په پارکینګ کې درول سوی ول.
سوار لس ورځې کې چې موږ د ایران سره وصلې دلته ولاړو چې موږ ته برنامه چې برنامه بیا اخلاص کې بیا په سلور 15 ورځې د ګمرک سره نشي وتلای. کبه یې سوار کې وتلای چې کبه سره سره کوله دلته په ولاړې داس په مټراس وځ لکه دا وسی وس په زدل
دا پټمو دا کېدل چې دا ولس ولس پټاو دا وس ول د دولتانو دروازې بند کړي موټر نه فرښول شي وو دګر سره په یې وکه ګر سره کني دا موټر کار وتل لس ول اسوړ.
د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګیدنه دومره پراخه او لوی وه چې مهارولې د هرات د اور وژنې ادارې لطفانه وتلی ول چې له همدې عمله افغان چارواکي اړ شول له ګاونډي ایران څخه د اور وژلو لپاره مرسته وغواړي چې له دغه هیواد څخه 22 دفاعي د اور وژلو لپاره راغلي وي.
تیروز از ساعت 4 بعد از ظهر
پرون د مسپخین له څلور وروسته بیا د سهار تر دو ایران ته د اوبو لپاره ولاړو. سهار شپږ بجې بیرته له پولې راواوښتو. تر دې مهاله چې تاسو سره خبرې کوو همکاران مې په عملیاتو بوخت دي چې وتوانېدل د ډیرو ځایونو د سوځېدو مخه ونیسي.
که څه هم د افغانستان مالی وزارت ویلي چې د دغه اور له امله د رامنځته سوي تاوان په اړه دقیق څېړنې کوي، خو د هرات د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د اسلام کلا د ګمرک پور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي چې نږدې $100 میلیون زیان یې اړولی دي.
دا یو فاجعه ده. د سون د موادو زیات شمیر ټانکر او د سوداګرو زیات شمیر بیرابیل مالونه سوزیدلی. یو څه مواد له بده مرغه اغلا شوی دي چې دا خصوصي سکتور ته یو لوی ضربه ده. موږ دغه تاوان $200 میلیون شمیره لیدی.
د دولت څخه مخکنه چې دغه ایلات مانه چې ونی دا سوزیره مانه چې کوم چې د کابل د سوزیره مانه څخه یو ډېر مهمه او مهمه موضوع ده. دوام کتن کې د افغانستان حکومت باید د جونر بانکو سره هغه بانکونه چې د افغانستان سره په مکه کې دي چې دا باید ووڅ څه کومه کوي.
د مالی وزارت د ګمرکونو رئیس چې لیو پلاوی سره هرات ته د دغه اور د لګیدلو د څرنګوالي او اوشت زیانونو په اړه د څېړنې لپاره تللی وایي که ثابته سي چې دغه پیښه د ګمرک کارکوونکو د ناغېړۍ له امله رامنځته سوې، هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ادایت سری برزی ناداده که
دوی تا واضح هدایت شوی هغه مواد چه جر اور واخلی یا خرابیگی اول پروسه خلاصه کری. هر هغه سوداگر یا موتر چلوون که چه ادعالری رادشی دغه کمیته یا مونگ تده ثابت کری. مونگ هغه کارکون که چه پده که دخیل دی عدلی او قضای ارگانونو تا معرفی که.
هغه سوداګر او چلونکي چې موټر یې د اسلام کلا په ګمرک کې سوځول سوي وایي چې د اور د پراختیا یو لامل په ګمرک کې د اور وژنې د امکاناتو کموالی و چې باید دولت پاملرنه ورته وکړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د فبروري په میاشت کې په دریمه دوشنبه د جمهور رئیسانو د ورځې په لمانځلو سره د خپلو تیرو مشرانو درناوی کوي. د دغه یادونه چې نن د ټولو جمهور رئیسانو احترام کیږي په ابتدا کې معنا د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگتن لمانځلو. په داسې حال کې د امریکا د انقلاب د جنگ په وخت کې مخکښ شخصیت او د هیواد لومړی اجرایی مشر جورج واشنگتن په زیات اندازه مشهور و. هغه وو او تر اوسه دی. اکثره وخت د امریکا د پلار په حیث نسبت ورکول کیږي، ځکه تر یوې اندازې پورې هغه نظامي مشر و. د امریکایي مستعمرو په بری سره کریډیټ ورکول کیږي چې د هغه وخت په قوي پوځ بری موندلی و، مګر هغه راتلونکي جمهوري ریاست تنظیم کړ او د ډیرو هغو کسانو لپاره دود کړ چې وروسته به له هغه نه دغه مقام ته ورسیږي. واشنگتن د توازن په ضرورت عقیده لرله. جمهوري ریاست دی په پوره اندازه قوي وي، د دې قابلیت ولري چې په مؤثره توګه د یو ملي حکومت مشري وکړي، مګر نه دومره قوي چې د شاهي حکومت تقلید وکړي. اندېښمنو چې کده په دفتر کې مرشي عوام به پریکړه وکړي چې د جمهوري ریاست معنا به د ټول عمر لپاره مقرره وي. واشنگتن له دو دورونه وروسته استعفا وکړه. د جمهور رئیس فرانکلین ډیلانو روزولټ د څالورو دورو په استثنا سره هر جمهور رئیس د واشنگتن مثال تعقیب کړ. د دو دورونه آزاد په دغه مقام کې نه دی پاتې شوی. د امریکا کانګرس په 1950 کال کې د امریکا د اساسي قانون د 2 تعدیل تصویب کړ چې په دغه مقام کې د جمهور رئیس پاتې کېدل د 2 دورو پورې محدود کړ. جمهور رئیس واشنگتن په څرګنده توګه په هغه لار نفوذ وکړ چې د جمهوري ریاست د پرمختګ لپاره ده. هغه د سیاسي قدرت، د پاوز د استعمال او اقتصادي پالیسۍ په شمول په ټولو اړخونو کې معیارونه په کار واچول. په هغه وخت کې د حیرانتیا خبره نه وه. د 2013 کال په پیل کې د هغه لمړي نه یو کال وروسته د فبروري د میاشتې په 28 نیټه د جورج واشنگتن د زیږیدنې ورځ په غیر رسمي توګه په ټول نوي هیواد کې چې هغه د بنسټ په خودلو کې مرسته وکړه ولمانځل شو. د واشنگتن د زیږیدنې د ورځ لمانځل په رسمي توګه په 1915 کال کې ملي رخصتي شوله. په نتیجه کې امریکایانو د بل ستر مشر ابراهام لینکن احترام کول هم پیل کړل چې د هغه د زیږیدنې ورځ د فبروري د میاشتې 12 نیټې سره سمون خوري. د واشنگتن د زیږیدنې د ورځ سره نږدې ده. په نتیجه کې د فبروري په میاشت کې دریمه دوشنبه د ټولو جمهور رئیسانو په ویاړلو سره فدرالي رخصتي شوه. د جمهور رئیسانو د ورځې په لمانځلو سره د ټولو هغو مشرانو درناوی کیږي چې زړورتیا او تصمیم یې درلوده چې دغو ډیرو مشکلو وظیفو ته راودنګل او د امریکا مشري په خو او بدو وختونو کې وکړه. جورج واشنگتن یو ځل یو دوست په یو لیک کې ولیکل، ټول ویني او خوشحالي کوي چې د دروند دفتر د خارجي عراق په شاوخوا باندې زاله وزر وهي. ما ته په دې کې هیڅ شی نشته ده او د دې برم ده چې خای د بشري نیکمرغۍ د مخبیولو د قدرت سره د دې له ارتباط نه منعکش شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې کې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د